پاونه سن کې د سهار لاس بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته اغواج یاست. بل یو ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوی ده. ځینې راپورونه هم خبرو واورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون درې ورکوونکو شمیر پرون اعلان کړ. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملي اردو چارواکي وایي وسلولو طالبانو په فاریاب کې د عامو خلکو کورونه سوځولې دي. ډیرغ صدر اعظم وایي د اداري فساد ختمېدو لپاره د مظاهره چانو غوښتنه پر حق ده. شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوربو لاندې د بالستیک توغندي لومړۍ ازموینه په تیرو دریو کلونو کې یوه بریالۍ حادثه وه. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. د شمال د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یوه استول سوي ژغیز پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاتسونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي. دهشتګر طالبان په هر ځای کې چې ماتې وخوري له خلکو یې تاوان اخلي. له بعده مرغه دا ځل یې هم زموږ بېګناه هیوادوال د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې بې کوره کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خواجه سبسپوش د فاریاب ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږ کال پکې خورا زیات سوي دي. افغان چارواکي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یوه قمندان په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 میوند قلو اردو مطبوعاتي څنګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات پرون مازیګر د نهر سراج ولسوالۍ په سیدان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو وسول چې په نتیجه کې طالب قمندان رفیع الله له خپلو اوو ملګرو سره ووژل سو. خبر پانی زیاتی وی چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پایله نږدې 4000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون دفتر اوچا په خپله اونیزه خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر تر درېمې پورې نږدې 4000 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول سوي دي. د اوچا په خبر پاڼه کې یادونه سوي چې د سږکال له پایله تر 2,000 زیات خلک د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي دي. خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله زیاتوي چې په 2013 کال کې د افغانستان په لویدیځ کې د 245 زره بې ځایه سویو له ډلې شاوخوا 3,000 د تیر کال د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي چې د جګړو او بې وزلۍ له کبله بیرته خپلو کورونو ته هم نسي ستنېدلی. دا خبرونه له ازادي راډیو ناوري. د ایرغ صدر اعظم وایي د اداري فساد د ختمېدو لپاره د مظاهره چانو غوښتنه پر حق ده، خو عادل عبدالمهدي وروستۍ ناکراري وغندله او د دولت د تخریب هڅه یې وبلله چې په نتیجه کې تر 10 زیات کسان وژل سوي دي. د ایرغ صدر اعظم عادل عبدالمهدي نن جمعه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د مظاهره چانو ټولو پر حق غوښتنې به پر ځای کیږي.
وأؤكدوا أن صوتكم مسموع.
زبیاتین ګرکوم چې تاسو ترې اعتراض مخکې هم ساسو راغوریدل سوي. موږ یو سرګن تفاهم تر رسیدلی چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د کاري فرصتونو ایجاد ځوانانو او اصلاحاتو ته پاملرنه پر حق غوښتنې دي. هغه اندېښنې چې تاسو شولي زموږ اندېښنه هم ده. موږ ټولې پر حق غوښتنې تعقیبوو او ورته ځواب وایو. د عراق د پلازمینې بغداد او نورو ښارونو پر لارو او سړکونو له تیرې سې شنبې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال تر 1 لږ تر لږه 1 کسان وژل سوي دي. د ټپیانو شمیر تر 1,400 کسانو اوښتی دی. په مړو ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې ښکېل خواو ته د زغم سپارښتنه کړې ده. شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بالستیک توغندۍ لومړۍ ازموینه یې په تیرو دریو کلونو کې یوه بریالۍ حادثه وه. ظاهرا د پر اټومي موضوع د امریکا له متحده ایالاتونو سره د رواني اونۍ په پلان سو خبرو کې د امتیاز اخیستلو یو اقدام ګڼل کیږي. د شمالي کوریا دولتي اجانس پرون خبر ورکړی چې د میزایلو دغه ازموینه تیره چهارشنبه سوي ده. پینګ یانګ وایي چې په دې ازموینه کې د پوک ګوک سونګ 3 په نوم دغه میزایل وتوغول سو چې له اوبتل څخه د توغول کېدو وړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې اټومي ازموینې د شمالي کوریا د نورو اټومي ازموینو په څیر سپکه غوسه څرګنده کړې ده. ډونالډ ټرمپ خبرلانو ته وویل چې دوی غواړي خبرې وکړي، موږ به هم ورسره خبرو ته کښینو. په پام کې ده د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن او سبا د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې په کاري سطحه کې مظاهرې پیل کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د بریتانیا، فرانسې او جرمني په بلنه د تړلو دروازو تر شا د میزایلو د ازموینو په اړه خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم خپرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو شمیر پرون اعلان کړ. د دې کمیسیون په خبره په دغه انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 کسانو ګډون کړی و. احمد تکل او نورو تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستینه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرای که برای ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
در طول رای و شمیر چه مکتر رسیده لیدی 2,695,000 کسانو ترسیگی. در یادوانی ورده چه در ارقام دقیق ندی، زموږ څیړنې روانې دي او ښایي کموالی پکې راشي، ځکه زموږ راپورونه ښایي چې په ځینو محلونو او مرکزونو کې له بایومیتریک پرته رایې هم کارول شوي دي. دا رایې به له بایومیتریک شویو رایو جلا شي او چې دا کار وشو نو دا شمېره به راکمه شي. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 6,558 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رایې ورکولو د 1,620 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي و چې د 4,942 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایې ورکوونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د کمیسیون سیمو غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده د مراکزو په تفکیک سره باید وړاندې کړي ټولنې ته تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده هغې پورې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9.5 میلیون زیاتو خلکو نوملیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکښ کاندیدان بلل کیږي د خلکو د پیکه ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی. د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویلي دي چې تر ټولو زیاتې رایې دوی ګټلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اټکلونه دې نه کوي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي مهال ویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج دوه اونۍ وروسته د تلې په 28مه او وروستي نتایج د لړم د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شي.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. کمیسیون وایي چې په دغو انتخاباتو کې نږدې 2,900,000 کسانو ګډون کړی و. په خوست کې د کوچیانو د بېلابېلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د چاک اوبو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو په برخه کې زیاتې ستونزې لري. دوی دغه څرګندونې پرون په خوست کې د خوست، پکتیا، پکتیکا د کوچانو د لسکونو مشرانو په یوه غونډه کې اکړی دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اوریدلی سي.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال وویل کوچی قومونه حتی د ژوند هغه لومړنۍ یو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. وی ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم څه لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي تر څو پرې د دې غم دې وخوړل سي.
د کورونو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټۍ تھانی اوسیدونکو خایسته خان وایي د کوچیانو ژوند بیخي په ټیټه سطحه کې دی.
د کوچانو ژوند ته صفر ولاړ ده. د ژوند ټاټوبی، د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټولې اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
ټول اوبه سي ډېر تنګ وي چې اوبه هم نشته. بېخي مو اوبه دي د خلکو، د مالو، د بنګانو یوازې یو ډنډ وي مغه کې اوبه چې دا ډېر مشکلات لرو.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډېره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی، دغه اساسي ستونزې دي کوچان چې سر لاس وګریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید تصمیم ونیول شي او دلته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه د بې سوادۍ کچه کمه شي.
بل لوري ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې مني او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب الرحمن وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزي نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزه، والی شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره یوسیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
دغه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. وروره دغه زمونږ ځانې شهیدانو عیبینو ماشینه داسې په دندو په دغه په ستړیا را کوي. دا خو د خدای وروی ته وګورئ دغه واز له خو وکړي دغه نه ځانې شهیدانو اکو حقوق باید په وخت ور ورسېږي. په وخت اکو حقوق ور ورسېږي. دا بېچارګان څه وکړي، کومه لاره وکړي، غلا وکړي، بدبخته خلک ماښام ډوډۍ نه لري، نه کار شته، نه روزګار شته، نه بل شته. دغه د شهیدانو مایبینو روپۍ پر وخت سره دغه خلکو ته والي صاحب ته ووایاست. د خدای روی دی، د قرآن روی ته وګوره. یو کس دیوال لوی بیا الله ته بل څوک نه لرو. امو بچان د لاسه ورکړه، امو انسانان د لاسه ورکړل. اخر نه اکو حقوق څوک ورکړي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان، سلام علیکم.
دا زابل ولایت د میزبان ولسوالۍ څخه د احترام تاسو ته پرېږدم. زموږ د وقفو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزبان ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي، هغه که بادامې، که انځرې، هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو شوکوي. همیشه یې دا عالي خپل رسمي معاش هم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانان ډېر ورڅخه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي